وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې امنیتي چارواکي وایي په ننګرهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې زیاتې کړي دي. دفاع وزارت وایي دغه ولایت ته اضافي سرتیري استولي څو له پولیسو سره همکاري وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا په وړاندې صبر ختم شوی او غواړي په دوو امریکایي وزیرانو بندیزونه ولګوي. خو تر هرڅه مخکې خبرونه لرو. د خبرونو سرټکی د افغانستان ملي دفاع وزارت وی په جاوز جان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې سترې غونډې ته تیاری نیسي. او په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په جاوز جان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد درادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل د تسلیم شوی وسلوالو په اړه نورې پریکړې د جاوز جان د ولایت چارواکو په لاس کې دي. موږ داسې قوانین لرو چې په نړیوالو اسلامي او افغاني معیارونو برابر دي. موږ هغوی دولت ته سپارلي دي. د هغوی شمېر 250 تنه وو. دولت قوانین عملي کوي. د هغوی د مجازاتو او مکافاتو پرېکړه دولت سره ده. تېر اونۍ د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې یا داعش 250 وسلوال دولت ته تسلیم شول. د جوزجان د قوشتېپې او درزاب ولسوالۍ یو شمېر خلکو بیا پرون په یو اعتراضي غونډه کې د تسلیم شویو وسلوالو د محاکمې غوښتنه وکړه. د افغانستان د سوري ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې سترې غونډې ته تیاری نیسي. د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د رواني پنځمې په ورځ جوړیږي او هدف یې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د خبرو پیل دی.
په دې غونډه کې به د افغانستان د مختلفو قومونو څخه خلک وي، مدني ټولنو څخه به خلک وي، دنیا عالمان به وي. په دې غونډه کې به زموږ تر ټولو فوکس پر دې وي چې څنګه افغانان یو موټی شي.
بسم الله وطن دوستونه ویل چې وسلوال طالبان وربللی، خو ویل چې په غازی سټیډیوم کې غونډې ته د هغو سیمو خلک هم ورځي چې د وسلوال طالبانو تر واک لاندې دي. د سولې د ولسی حرکت به د جمعې په ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پیاده سفر پیل کړي. په میمنه کې اول وار د میوی یو مارکیټ جوړ شو. د میمنې خاروال احمد جاوید کیوان پرون ازادي راډیو ته ویل د دې مارکیټ له جوړېدو سره به د کروندګرو او باغدارانو زیاتې میوې خرڅ شي. د میمنې د میوی مارکیټ دکاندارانو او پنګوالو په خپل مالی لګښت جوړ کړی. د مارکیټ مالک احمد فواد پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا مارکیټ یو اتیا دوکانونه لري. د فاریاب والی ویلي د مارکیټ د امنیت په تامین او دوکانونو د برق په رسولو کې مرسته کوي. په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ایران د پلازمینه تهران په ګډون په زیاتو ښارونو کې پرون خلک د خپل کمزوري اقتصادي وضعیت له امله د اعتراض څرګندولو لپاره لارو سړکونو ته وتلي وو. پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له برحاله کېدو سره اقتصادي فشارونه ورځ په ورځ زیاتېږي. فارس خبري اژانس پرون وویل په کراچ کې یو وګړي له موټره پر خلکو ډزې وکړې او یو تن یې وواژه. فارس همداراز وویل په کراچ کې امنیتي ځواکونو 40 مظاهره کوونکي ولیدی. په تهران، اصفهان، شیراز، مشهد او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې خلکو په ابتدا کې د ایرانی ریال د نرخ د لوېدو په مارکیټونو کې د ګرانۍ او د اقتصادي کمزورتیا پر ضد مظاهرې وکړي. خو په وروستیو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مذهبي رهبرۍ پر ضد زیات شعارونه اوریدل کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې د امریکا د کورونې چارو او عدلی پر وزیرانو شخصي بندیزونه لګوي. اردوغان ویلی دا پریکړې د امریکا د حکومت د ورته اقدام په جواب کې کړې ده. د امریکا حکومت د اگست په لومړۍ نیټه د ترکیه د کورونې چارو او عدلی پر وزیرانو بندیز ولګو. واشنگتن له انقرې غوښتي چې د اندرو برونسن په نوم یو امریکایي کشش یا پادری چې د ترکیه حکومت نیولی خوشی کړي. واشنگتن تیرونی پر انقره د فشارونو د زیاتولو لپاره د ترکیه د کورونې چارو او عدلی پر وزیرانو بندیز ولګاو. اندرو برونسن په ترکیه کې د کومې تروریستي ډلې له غړیتوبه پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. او د چچنیا په ګلداګین کلی کې زرګونه کسانو د یوسف تیمورخانوف په نوم د یو وګړي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. یوسف تیمورخانوف په 2011 میلادي کال کې د یو روسي ډګروال بوري بوګودانوف د قتل په جرم نیول شوی او په 15 کلونو بند محکوم شوی. بوګدانوف د چچنیا په خلکو کې بد نوم درلود او دی ویخ چچنۍ خزی د تختولو او ظالمانه قتل په جرم اته کاله په زندان کې تیر کړل او تر خوشی کېدو وروسته په موسکو کې په ډزو وژل شو. سره له دې چې یوسف تیمورخانوف د ډګروال بوګدانوف د وشتلو په جرم نیول شوی و، خو هغه د بېګناهۍ ادعا هم کړې وه. تیمورخانوف د جمعې په ورځ د سایبریا د اومسک ښار په زندان کې مړ شو. د هغه مړی پرون د چچنیا ګلیداګین کلي ته ورسېد او ډېر خلک د درناوي لپاره د هغه جنازه وکړه. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ اور کې لوستلای شئ. اوس هم راځو د پروګرام د مطالب معرفي ته. دفاع وزارت وایي ننګرهار ته اضافي سرتیری استولی دي.
ما فقط برای حمایت پلیس رفتیم. در خط اول پلیس است، در صورتی که ضرورت یافته به حمایت از نیروهای امنیتی ادامه میدیم.
په داسې حال کې دفاع وزارت ننګرهار ته د اضافي سرتیرو د استولو خبره کړې ده چې په وروستۍ یوه اونۍ کې د غولید د مرګونو بریدونو شاهد و. اخوا د ننګرهار د حج اوقافو ریاست د ولسي جرګې د غړي ظاهر قدیر هغه څرګندونې بې بنسټه بولي چې ګواکې د دغه ولایت اکثر دینی مدرسې د داعش په تبلیغاتي مرکزونو بدلې شوې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د امریکا په وړاندې د خپل صبر د پای ته رسېدو خبره وکړه.
موږ تر پرونه منتظر وو، اوس خپلو همکارانو ته دستور ورکوم که د امریکا د کورنیو چارو او عدلیې وزیران په ترکیه کې پانګې ولري کنګل یې کړي.
او د پروګرام په دویمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره او بیا د حقیقت صدې خبرونه. ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. په ننګرهار کې چارواکي د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکوي. په داسې حال کې چې دا ولایت په وروستیو اونیو کې د خونړیو حملو شاهد و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي هغه ولایت ته اضافي ځواکونه استولي او د اړتیا په وخت کې به یې له پولیسو سره مرسته کوي. خو د جلال آباد یو شمېر ښاریان وایي د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله اندېښنې هره ورځ زیاتېږي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی زبیح الله ازمری وایي په ښار کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله هر وګړی له خپله کوره د وتلو ویره لري. زبیح الله ازمری تر دې مخکې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی و. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل د ښار اوسیدونکي هر غړی د انتحاري حملې وسلوال نشته او چاودنې په ویره کې اوسي.
مخکې خلکو د چا زامنو یا د چا د کورنۍ زړه چې په عسکري قطعات کې وو هغوی به احساس د تشویش کوو. اوس عام خلک چې کور ته وځي، کراچیوان کراچی پسې ځي، دکاندار دکانداری ته وځي، تجارت تجارت ته وځي او ډاکټر چې خپل معاینخانې ته ځي، دوی ټول په ځان باندې شش کلمې وایي. حالت امنیتي حالت ګواښ لاندې دی.
خو د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو د اضافي ځواکونو له ورتګ سره به امنیت ښه سي. خوګیاڼي ننګرهار ته د ملي اردو د تازه ورغلو عسکرو د شمېر له څرګندولو ډډه وکړه، خو ویل چې پرون د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی هم د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره په ننګرهار کې وو.
د ګمارن هم ولایتي شورا لوري هرکلی شوی دی او هم د ولسون لوري دوی ته په غاړه کې ګلونه واچول شول. د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلیت لپاره د پولیس ځانګړي قطار رسېدلې ده او ډېر ژر به د ښار په ټولو سیمو کې د پولیس وګمارل شي. ملي اردو به د ځانګړو له مخې پر دې وروسته هم ترفره شي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځانګړي ځواکونه د ملي پولیسو د ملاتړ لپاره په جلال آباد ښار کې ځای پر ځای شوي دي.
ما فقط صرفا برای حمایت پولیس رفتیم. در خط اول پولیس است و برای حمایت از او ما هستیم که در صورتی که ضرورت بیفته به حمایت از نیروهای امنیتی ادامه میدیم.
دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم ډله په یوه رپورټ کې چې پرون ازادي راډیو ته رسېدلی وایي چې په ننګرهار کې په وروستیو شپږ میاشتو کې څه ناڅه 300 کسان په انتحاري حملو وسلوالو نښتو او چاودنو کې وژل سوي او تر اوسه وضعیت زخمیان شوي دي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ادعا کړې چې د ملکي تلفاتو شمیر دومره لوړ نه دی. په ننګرهار کې په وروستیو کې خونړۍ حملې وسوې. د زیاتو حملو مسؤلیت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان وسلوالو اخیستی دی.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړي ادارې پرون ویلي چې د افغانستان حکومت د دې هیواد پر 15.5% خاوره واکمني لري او تر واکمنۍ لاندې سیمې 1% د تیر کال په پرتله کمې شوې دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د داعش وسلواله ډله د دوی په پوځي عملیاتو کې سخت ځپل شوې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش په ننګرهار کې پوځي عملیاتو ته اشاره وکړه. وی ویل چې د ننګرهار په نازیانو، په چیرواګام، چپرهار او کوټ ولسوالیو کې د داعش ډله او نور وسلوال تر ډیره حده ځپل شوي دي او له دې امله وسلوالو د غچ اخیستلو لپاره په جلال آباد ښار کې پر ملکي اهدافو حملو ته شدت ورکړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پرګنې مندنی چپا او فم سره شرف پنځه باندې د ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي. د ننګرهار د حج اوقاف ریاست د ولسی جرګې د غړي ظاهر قدیر حق څرګندونی بی بنسټ او بللې چې ګواکې د دغه ولایت اکثریت دینی مدرسې د داعش په تبلیغاتي مرکزونو بدلې شوې. د دغه ریاست سرپرست للتان همت ازادي راډیو ته ویل ټولې دینی مدرسې د دوی تر کنټرول لاندې دي او په دې اړه اندېښنې بې ځایه دي. خو یو شمېر دینی عالمان بیا په ځینو مدرسو کې د مخ پر زیاتېدونکي افراطیت په اړه اندېښنه خی او وای حکومت باید مخاونیسی. محمد حدیث پردیس په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د ننګرهار د حج او اوقاف ریاست مسولین وای د ننګرهار د دینی مدرسو په اړه راپورته شوی اندېښنې واقعیت نه لري او دوی په ټولو مدرسو خپل کنټرول لري. د دغه ریاست سرپرست للتان همت د شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل چې د ننګرهار د دینی مدرسو ټول درسي میتودونه دوی په جدي توګه څاري.
شریعت مطالعه د اصول او د قانون د حج اوقاف او د وزارت او زموږ د ارشاد حج اوقاف د ریاست د نظارت او کنټرول لاندې دي او په دې کې څه لایې قسم د فکر مطالعې نه ده پیدا شوې او نه پکې شته دي چې خدای راخته دي چې نو قسم درسونه پکې تدریس کیږي. دغه ان شاء الله نه زموږ په حدودو دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ظاهر قدیر ویلي چې په ننګرهار کې د شاوخوا 400 دینی مدرسو اکثریت د داعش د جلب او جذب او تبلیغاتو په مرکزونو بدلی شوې دي. ځینو ورځپاڼو د ښاغلي قدیر له قوله دا هم ویلي چې د حکومت د هڅو باوجود داعش یا اسلامي دولت نومې ډله په ننګرهار کې فعال حضور لري او د دغه ولایت له تورې بوړې سیمې د ستراتیژیک مرکز په توګه کار اخلي. په ننګرهار کې د داعش د حضور او فعالیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا د 2018 میلادي کال د اپریل پر 14 د ننګرهار پاچین ولسوالۍ تر ټولو ستر ناتومي بم وغورځوه. د دغه بم له غورځولو وروسته داسې تمه کېده چې په ننګرهار کې به د داعش فعالیتونه کم شي، خو په دې وروستیو کې دغې ډلې په ننګرهار کې مرګونی بریدونه کړي دي. له دې ټولو سره سره یو شمېر دینی عالمان په دینی مدرسو کې د مخ پر زیاتېدونکي افراطیت په اړه اندېښنه ښیي. دینی عالم احسان الحق نفي وایي له دینی مدرسو د ناسم استفادې لپاره باید حکومت په ټولو مدرسو جدي کنټرول ولري.
بدون له مدرسې زموږ ژوند ناممکن دی او دا فکر باید څوک ونه کړي چې مدرسه د هیڅ نه وي. ولې باید درسونه په شکل مخکې لاړ شي؟ دا باید کنټرول وي. دغه باید مستند علما ځای په ځای شي. دغه داسې علما چې په رښتیا هم له اسلام نه سم ترجمانی کولای شي او سم تعبیر کولای شي، دغه استادان به کې موجود وي. د دې تر څنګه چې مونږ زده کړه کوو، مونږ علوم زده کوو، مونږ اسلام پکې زده کوو، باید خبره هم پکې زده کړو چې د مسلمان عادت او رویه او خوی او فکر باید څنګه وي.
د ښاغلي حنفي په خبره کې څه موس په هیواد کې د نننه د دینی زده کړو لپاره ښه زمینه برابره شوی چې دغه مسلې تر ډیره د افراطیت مخه نیولې، خو بیا هم پر ټولو دینی مدرسو د حکومت څار حتمی دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په هیواد کې د ټولنې د اصلاح او سمون په هدف د علماو یو څلورویشت کسیزه کمیسیون په کار پیل وکړ. د دغه کمیسیون مشري به مولوي قیام الدین کشاف کوي. دا کمیسیون په درېو ګونو کمیټو کې د فساد او ناوړه کړنو د مخنیوي او د ټولنې د اصلاح لپاره خپل وړاندیزونه او طرحې د عملي کېدو لپاره له ولسمشر اشرف غني سره شریکوي. په دې اړه واصل وصال رپورټ لري.
د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ځانګړي حکم له مخې د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی علماو یو څلورویشت کسیز کمیسیون د ټولنې د اصلاح او ناوړه کړنو د مخنیوي په هدف په کار پیل وکړ. د دغه کمیسیون مشر قیام الدین کشاف د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د دې کمیسیون له لارې به دوی یو لړ مهم موضوعات راسپړي او ولسمشر ته به وړاندې کوي.
دا په یو اسلامي هیواد کې د اسلامي نظام د شارک حاجتونه لري. دا موضوعات یعنی تقریبا ټول هغه مسؤلیتونه چې د اجتماع یا د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري هغه په دې کې ځای شي. کمیټې به له خیره کار شروع کړي. کمیټې به خپلې طرحې وړاندې کړي. دا طرحه به وزیر محترم جمهور رئیس ته او د هغې نه وروسته به په دې عملي کار شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په ارګ کې د اداري فساد په وړاندې د ممبر غا کانفرنس په پای کې وویل چې یوې وړې مفسدې ډلې د 1.5 میلیون افغانانو شهرت په مځکه ویشتله. په دغه کانفرنس کې شاوخوا 200 علماو ګډون کړی وو او دوی د فساد په وړاندې د ممبر غا کانفرنس په وروستۍ ورځ په خپل پریکړه لیک کې له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتل چې د مفسدینو په وړاندې په خپلو پریکړو او فیصلو کې قاطع واوسي. بلخوا د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی چې په دغه کانفرنس کې ګډون درلود وویل چې له فساد سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري او دینی علما باید د فساد په وړاندې په مبارزه کې فعاله او پراخه ونډه واخلي. ښاغلی حمیدی زیاته کړه چې د فساد پر ضد په ملي ستراتیژۍ کې د دینی عالمانو سپارښتنو ته ځای ورکړي او عمل به پرې وشي. له دې وروسته د ولسمشر د 463 ګڼه حکم له مخې د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی عالمانو یو سرلوړ کسیز کمیسون ټاکل شو چې په دریو کمیټو د ارشاد د پیاوړتیا او رسنیو د اغیزمن رول د علماو د انسجام او د دینی مدرسو او تعلیمي نصاب په برخه کې کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د درلنشا مشر او د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک د ټولنې په اصلاح او سمون کې د دغه کمیسون جوړېدل مهم وبلل او د علماو د وړاندیزونو طرحو په عمل کې دوی ټینګار وکړ.
نو ولسمشر مکلفیت لري، د افغانستان حکومت مکلفیت لري د دغو پیشنهادونو او د دغو طرحو د جوړېدو نه وروسته د یوغوی ته د عملی بڼې ورکول او د یوغوی تطبیقول او د یوغوی د ټولو مسایلو د حل لپاره د دوی د پیشنهادو سره سم په معین وخت کې چې کوم عملی تطبیقی حل لار ورته پیدا کړي مکلفیت لرو او ان شاء الله په دې اړه به مخته درومو.
د ښاغلي خپلواک په خبره علما د ټولنې په اصلاح او سمون کې مهم رول لري او حکومت ژمن دی چې د دوی طرحو او وړاندیزونو د عملي کېدو لپاره لازم اقدامات وکړي. وصل وصال آزادی رادیو کابل.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولی دی. په غزنی کې مدني فعالان د ښځو د روغتیا برخې ته د نه پاملرنې په اړه انتقادونه کړي او له حکومت غواړي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي چارې ډېرې شي. په غزنی کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم وایي د عامه پوهاوي په برخه کې اقدامات کړي خو د خلکو د نه همکارۍ له کبله یې دغه چارې اغېزمنې نه تمامېږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
کلتوري دودونه له ولسوالۍ څخه د ولایت او نورو حوزوي روغتونونو ته د لارو ناسم امنیت او د دې تر څنګ ښځو ته په درنه سترګه نه کتل هغه ستونزې دي چې ښځې له روغتیايي اسانتیاوو بې برخې کړې دي. دا چې په غزني کې په 21مه پیړۍ کې لا هم د ښځو درملنه په کورني درملو سپیرکۍ او بادیانو کېږي نو مدني فعال جمیل وقار وایي ډېری ستونزې دي چې د ښځو د درملنې مخه یې ډب کړې ده.
اوس هم دا یو شرم ګرنه کېږي چې ښځې له کورې باندې ووځي ډاکټر دیورسی دو ملت دا دسی نارینه ډاکټران دی او خزینه ډاکټران نهسته. بل ستونزه دا دسی روغتیایي مرکزونه متاسفانه دی مو کم دی او خلک سی وسنه لري پیسې نه لري او اقتصادي خنه ده نو تر خاره پورې راوړلای نه سی.
څنګه چې د افغانستان په پښتني سیمو په ځانګړي توګه په غزنی کې د ښځو او سړو په خوراک څښاک او پوشاک کې توپیر لیدل کېږي نو حکمت الله آریان وایي ښځو ته ارزښت نه ورکول هغه مشکل دی چې روغتیا ته یې پاملرنه نه کېږي.
هغوی ډاکټر ته په دې خاطر باندې نه وړل کېږي چې دوی بېغوره دي او اصلا روغتیا ته پاملرنه نشته، عامه پوهاوی نشته په دې برخه کې. زه متاسفانه دغه ستونزه اوږدېږي. دوی په نن او سبا باندې دغه خپل مریض پرېږدي تر څو دغه ستونزه ډېره جدي سي. دا حالت بیا په ماشومانو باندې هم بد اغېزه کوي او په کور کې نورې ستونزې هم زیږوي.
دا چې د غزنی خلک په یو غریبه ټولنه کې ژوند کوي نو مدني فعال سیف الله مفتون وایي د امکاناتو د نشتون له امله هم ښځې روغتونونه حقونو ته نه بیول کیږي.
نور لاملونه هم شته دا چې امکانات نشته په سیمو کې چې د خپل ناروغان تر روغتیایي مرکزونو پورې ورسي. مثلا اقتصادي وضعیت د خلکو بېخي زیات خراب ده. داس کلیسې ساتي هیڅ موټر وجود نه لري.
دا چې په غزنی کې له ښځو سره مرستندویه ادارو هم څه کړي دي که نه، نو په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه یې د روغتیا ریاست په همکارۍ زیاتې هڅې کړي دي څو ښځې له دغه حالت څخه راووځي.
ما در ریاست امور زنای ولایت غزنی البته برنامه آگاهی دهی
دا وای د حج او اوقافو له ریاست سره هم د منبر له لارې د عامه آگاهی په برخه کې غونډې نیولې دي، خو بیا هم ډیری خلک دې ته نه حاضرېږي څو د میرمنو درملنې ته پام واړوي.
و بخصوص ما به ریاست حج اوقاف کې ما جلسه
غزنی د افغانستان د هغه ولایتونو له جملې څخه یو دی چې ډیری برخه یې جګړو ځپلې ده، چې زیاتې میرمنې د روغتیا تر څنګ د ژوند له اړینو اسانتیاوو څخه بے برخی دی.
ازادي رادیو ته غوږیست. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې رضوان مراد وایي.
ډیلی میل ورځپاڼې په لندن کې د افغانستان د سفیر په حواله لیکلی دي چې یو شمیر سخت دریځه کسان چې برطانوي پاسپورتونه لري د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمو کې فعالیت کوي. ډیلی میل لیکي داعش ډله چې په تیرو دوو کلونو کې په سوریا او عراق کې ماته وخوړه اوس په افغانستان کې ځان ته د فعالیت زمینه برابروي. په لندن کې د افغانستان سفیر دی ورسپانې ته ویلي دي چې د ده په باور دا سخت دریځې چې په اصل کې پاکستانیان دي او اوس یې برطانوي اسناد ترلاسه کړي په اسانۍ کولی شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمو کې فعالیت وکړي، ځکه دوی په محلي ژبه خبرې کولی شي او په تګ راتګ او مېش کېدو کې هم ستونزه نه لري. د افغانستان سفیر ویلي دي دا سخت دریځه افراد نه یوازې افغانستان بلکې برطانیې ته هم ګواښ ګرځي. ډیلی میل لیکي چې همدې خطر ته په پام د افغانستان او برطانیې استخبارات په ګډه کار کوي چې دا کسان ونیسي. ډیلی میل په خپله تازه ګڼه کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو جومات د شنبې د ورځې د ځان وژونکي برید په اړه هم لیکنه کړې ده. ډیلی میل د هغو سلګونو کسانو تصویرونه خپاره کړي دي چې د شنبې د ورځې په برید کې د وژل شوو کسانو جنازې ته راټول شوي وو. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په پکتیا کې د اهل تشیع پر جماعت د خونړۍ برید جنگي جنایت بلل کېدای شي. ډیلی میل ورځپاڼې د ګردیز د پیښې د قربانیانو د خپلوانو له ډلې څخه د حاجي سلطان په نوم د یو کس څرګندونې هم نقل کړې دي. اویا کلن حاجي سلطان د ورځپاڼې ته ویلي چې حکومت د شیعهګانو د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی دی، خو نوموړي د ګردیز پر جماعت برید د افغانستان د دښمنانو کار بللی چې په خبره یې غواړي د افغانستان د خلکو ترمنځ تفرقه پیدا کړي. حاجي سلطان ډیلی میل ته ویلي د افغانستان دښمنان به هیڅکله ونه توانیږي چې په دې اعمالو سره افغانان وویشي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د هغه افغان کیسه خپره کړې ده چې د درملنې لپاره هند ته تللی خو د وخت په تېرېدو سره د نشه یي موادو په یو قاچاق وړونکي بدل شو. ټایمز آف انډیا د پولیسو په حواله وایي چې شپږ دېرش کلن محمد نادر خادم له دوه کیلوګرامه هیروینو سره نیول شوی دی. نادر څو کاله مخکې په زیړي اخته شوی و او د درملنې په خاطر هند ته لاړ. ورځپاڼه وایي هند ته سفرونو او د محمد نادر درملنې زیاتو پیسو ته اړتیا لرله او د هغه وخت د نشه موادو په قاچاق وړونکي بدل شو چې د یو بل افغان په مشوره یې له افغانستان څخه د مخدرو موادو قاچاق پیل کړ. ټایمز آف انډیا لیکلی دي چې محمد نادر خادم د اته کروڑه هندي کلدارو په ارزښت نشه یي موادو سره ونیول شو او اوس په زندان کې ده.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په افغانستان کې په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام سل اشاره پنځه باندې خپرونه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د امریکا په وړاندې د خپل صبر د پای ته رسیدو خبره وکړه او وی ویل چې د امریکا د حکومت پر دوو لوړ رتبه چارواکو بندیزونه لګوي. په ترکیه کې د یو امریکایي کشش یا پادری د نیول کېدو له امله د دواړو هیوادونو په سیاسي اړیکو کې یو اربیا لانجې زیاتې شوې دي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې پر دوو رتبه امریکایي چارواکو به بندیزونه ولګوي. اردوغان ویلي دا پریکړه د امریکا د حکومت ته ورته اقدام په ځواب کې کړې ده. د امریکا حکومت تېره اونۍ د ترکیه د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیز ولګاوه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې یوې غونډې ته وویل چې حکومت یې تر اوسه له صبره کار اخیستی و، خو بالاخره یې پریکړه وکړه چې د امریکا حکومت ته ورته ځواب ورکړي.
موږ
تر پرونه منتظر وو، اوس خپلو همکارانو ته دستور ورکوم او غواړم چې که د امریکا د متحدو ایالاتو د کورنیو چارو او عدلیې وزیران په ترکیه کې پانګې ولري کنګل یې کړي. خو د دې تر څنګ د ترکیې ولسمشر وویل چې له امریکا سره د خپل هیواد دوستانه اړیکې غواړي او باور لري چې له واشنګټن سره د هرې ستونزې د حل توان لري. په ترکیه کې د دې لوړ رتبه امریکایي چارواکو د شخصي پانګې د موجودیت په اړه معلومات نسته. د امریکا حکومت مکررن له انقرې غوښتنه کوله چې د اندرو برونسن په نوم یو امریکایي کشیش چې د ترکیې حکومت نیولی خوشې کړي. واشنګټن تېره اونۍ پر انقره د فشار زیاتولو لپاره د ترکیې د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیز ولګاوه. کشیش اندرو برونسن په ترکیه کې د کومې تروریستي ډلې له غړیتوبه پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. د مجرم ثابتېدو په صورت کې هغه حتی په 15 کاله بند محکومېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ په سنګاپور کې د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره وکتل او د کشیش برونسن د برخلیک په اړه یې هم خبرې ورسره وکړې. پومپیو تر دې کتنې وروسته خبریالانو ته ویلي وو هیله من دی چې په راتلونکو ورځو کې د برونسن د ازادۍ په اړه زیات پرمختګ وشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالات خبر شي.
ازادي رادیو ته غواکیاستو سم اسمت ساروان د شمسی نظام په اړه باندې یو معلوماتي مطلب تاسو ته اوروي.
د ساینسي علومو څېړونکي زموږ د خپل شمسی نظام د تکامل پر راز د پوهېدو لپاره پر یوه ډبرین شهاب یا آسماني ډبرې چې 4,515,000,000 کاله پخوانۍ ده او په موریتانیا کې موندل شوې ده څېړنې کوي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د آسماني ډبره تر ټولو پخوانۍ ده چې تر اوسه پورې انسانانو موندلې ده. دوی وایي چې پر دې ډبره تحقیق به مرسته وکړي چې ساینس پوهان د شمسی منظومې د رامنځته کېدو پر راز وپوهیږي. د آسماني ډبره چې د موریتانیا په وچه دشته کې موندل شوې د فوټبال د یوه توپ همره ده. ساینس پوهان وایي چې شمسی نظام 4,086,000 کاله پخوا هغه مهال رامنځته شو چې د جاذبې د قوې تر فشار لاندې د ګازونو او دوړو وریځې وپاشل شوې. د امریکا د اریزونا پوهنتون د آسماني ډبرو د تحقیقاتي مرکز غړی دانیل دانلوپ وایي د آسماني ډبره چې څېړنه یې پرې کړې له پخوانیو شهابونو سره هیڅ ورته والی نه لري.
د لشکرګاشر او جن نور ورطالې
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات اورګ ویب پاڼه باندې اوریدلی شئ. همداراز خبرونه او راپورونه هم په همدغې ویب پاڼه باندې لوستلی شئ. خبرونه بیا د ازادي رادیو په فیسبوک باندې هم لوستلی شئ. facebook.com/ازادي رادیو ادرس دی. اوس هم د کرکټ د مینوالو لپاره د کرکټ د ملي ټیم د تمریناتو په اړه خبرې کوو. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په انګلستان کې دي. دوی 15 ورځنی تمرین د انګلستان په مرکز لندن ښار کې پیل کړی دی. تمه ده د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د آیرلند ملي ټیم له لوبغاړو سره د اگست له شلمینه لومړنۍ شلاوریزه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د آیرلند د کرکټ د ملي ټیم ترمنځ 3 شلاوریزه لوبي او 3 یورزنه لوبي پیلېږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي ګلبدین نائب په هغه ویډیو کې چې د کرکټ بورډ په ټوئیټر باندې خبره شوې د ټیم د کلک چمتووالي خبره کوي.
نو زمونږ میچونه روان ارلند سره دی غصب څنګه تاسو معلومه ده درې ونډي دي ورسره او درې چلوري دي ورسره کوم پرپریشن سره موږ روان ده نو ماشاءالله ډیر ښه ده ان شاء الله موږ به میچونه لپاره پوره آماده یو ان شاء الله او کوشش وکړو چې خېلو به تر سره کو او تاسو نه هیله کوم خپل هوادوالو نه خپل مینوالو نه دعاګانو کې میاساتي
د کرکټ د بورډ له خوا په یو ورځنی لوب کې د ځینو لوبغاړو نومونه ور اضافه شوي چې لاغې ډلې حشمت الله شهیدی، آفتاب علم، سید شیرزاده، وفادار مومندی. په شلوریزو لوبو کې هم د حضرت الله ځازی، میرویس اشرف او فرید احمد د نومونو لپاره ځای پیدا شوی دی. همداراز کریم جنت هم د شلوریزو لوبو لپاره غوره شوی دی. افغانستان په داسې حال کې له آیرلند سره مخ کیږي چې تر دې د مخه د هند په وړاندې په لومړنۍ نړیواله ټیسټ لوبه کې ماته وخوړه، خو تر هغې مخکې د بنګلادیش په وړاندې په دریو شلوریزو لوبو کې سر په سر درې واړه لوبې وګټلې او په دې ترتیب خپل رنکینګ هم پورته یووړ. له ازادي راډیو سره پاتې شئ، په دې اړه باندې به تاسو ته نور مطالب هم خپرو، خو اوس د لنډو خبرونو وار رارسېدلی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په جاوزجان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل د تسلیم شوی وسلوالو په اړه نوري پریکړې د جاوزجان د ولایت د چارواکو په لاس کې دي. 250 وسلوال تیرونی په درزاب کې افغان دولت ته تسلیم شول. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې ستري غونډې ته تیاری نیسي. تمه ده دا غونډه در روانې پنځمې پورز جوړ شي او هدف یې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه خبرې پیل ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باید د اگست په شلمه له آیرلند سره شلوریز لوبې وکړي. افغان ټیم په لندن کې تمرینونه پیل کړي دي. په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په زیاتو ښارونو کې پرون خلک د خپل کمزوري اقتصادي وضعیت له امله د اعتراض څرګندولو لپاره لارو سړکونو ته راوتلي ول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د امریکا د کورنۍ چارو او عدلي پر وزیرانو شخصي بندیزونه لګوي. او د چچنیا په ګیداګن کلي کې زرګونه کسانو د یوسف تیمورخانوف په نوم د یو وګړي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. تیمور خانوف د یو روسی ډګروال یوری بوګودانوف د قتل په جرم نیول شوی او 15 کاله بند باندې محکوم و چې بالاخره په سایبریا کې په زندان کې مړ شو. اوس هم د دوه اونیزو پروګرامونو د خپرولو وخت رارسېدلی. لومړی تاندې څانګې او بیا وروسته حقیقت صدې خپرونه مه هیروئ.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې نن سبا د بهرنیو ژبو د زده کړې ډیر مرکزونه فعال دي، خو له دې سره بیا هم ډیر هغه ځوانان نشي کولای بهرنی ژبې په معیاري ډول زده کړي چې دغه کورسونو ته ورځي. په دې خبرونه کې به واوري چې ستونزه چیرته ده.
سرسرکی درته وي او خپل پیسې علي تجارتي کورسونه دي.
که ځوانان غواړي یو بهرنی ژبه په معیاري ډول زده کړي، کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو، هغه شی واپس سینې کو، هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی، زه فرشته غنی درته وړاندې کوم. ژبو د زده کړې ماهرین وایي چې یو ژبه په څو اونیو یا میاشتو کې زده کېدلی شي او په یو کال کې یو کس په کې ځان مهارت ته رسولی شي، خو په افغانستان کې ډیر داسې زده کوونکي شته چې د کورسونو لارې یې پوټی کړي، خو بیا یې هم هغه ژبې چې دوی یې زده کول غوښتل په سم ډول زده نه کړي. د کابل ښار د څو کورسونو زده کوونکي همدغه ستونزه راسره شریکوي.
سلام درې مين له کارته نه ونه ولا ډیر کورسونه مې تکلیف کړی دي، خو ایس د کیګ نه وخت خبر دی ځکه د کورسو کې مشکلات نه وسدان سید ته دیس کوي شي او دوره دی او یا ته لغه ته دی ځکه هیڅ ډول ډیر سخت دي او نشي کولای او شاګرد دا ایس کی خواهش کوم وسدان نه چې خپل تدریس اسانه کړي لک.
نوم فیض الله
والا کورسونه می خډیر ور خو جبه می زک خو بیر د ایر نووز دی لپاره چې کورسونه لکسخ دی او تدریس پکې نستا استادان نو همدغه سرسرکی درته وی او خپل پیسې علی تجارتی کورسونه دی
زمان مارمانی والا انگلیسی کی خومی سے یاد نکلا سکا چھ صرف اگیا پاڑا درد بہش پاڑا دے مگیا یو 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 دانا بے ویلی نور چے نو یا با استاد رخصتی کا ولا یا با من رخصتی کا ولا جرمانہ بیاس چٹیا غسلا دا سوک چھ رلم دی سم یاد نکلا اٹولا چٹی مفت کے پارخ شولا او شار نامی ور کڑے پیسے ور کولے پیسو پزر شار نامی اغستی بسلا
چې ولې زده کوونکي بهرنۍ ژبې په سم ډول نشي زده کولی او که دوی غواړي یوه بهرنۍ ژبه ژر زده کړي کومو ټکو ته باید پام وکړي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد یو راپور برابر کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
دا چې نړۍ ورو ورو د یو کلی حیثیت غوره کوي، د بهرنیو ژبو زده کړه دا مرسته کوي چې دا بیلابیلو ژبو وګړي لا نور هم سره نږدې کړي. دا دې ترڅنګ د بهرنیو ژبو زده کړه د ځوانانو وړتیاوې او کاري فرصتونه ډېروي او دوی کولی شي په اسانۍ په مختلفو برخو کې زده کړې او کار وکړي. دا ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل عابد صدیقي وایي هغه ځوانان چې بهرنۍ ژبې زده کوي په مختلفو ساحو کې د پرمختګ امکان ډېر دی.
ژبه خو مو لکه څنګه چې پوهیږو د افهام تفهیم وسیله ده او د ژبې زده کول که هغه هره ژبه وي، انټرنیشنل یا که بله محلي ژبه وي، ډېر مفید او ګټوره ده. ځکه که چېرته موږ هغه د وطن داخل کې یا بهر سو که انټرنیشنل ژبه هم زده وي خو بیخي بهتره ده، کولی سو خپل مشکل حل کړو. یعنې د ژبې زده کول که هره ژبه وي د انسان په وړتیا کې ډېر مثبت تاثیر لري.
په افغانستان کې چې د انتقالي حکومت لا جوړېدو سره سم د ځوانانو پام د بهرنیو ژبو زده کړې ته ورواوښت، ورځ تر بلې دې خوا ته د دوی تمایل ډېرېږي. خو یو شمېر زده کوونکي وایي دا چې ډېرو کورسونو ته لاړل بیا یې هم بهرنۍ ژبې په سم ډول زده نه کړې. دا چې علت یې څه دی په یو خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ژبې استاد احمد یما صدیقي راته وایي.
دو مشکل شته دلته. یو مشکل زده کوونکي کې ده چې دوی باید یو اراده ولري، ځکه چې تاسو مخکې اشاره وکړل چې یو کورس ته ځي بل کورس ته ځي بل کورس ته ځي. دغه مشکل دا ده چې دوی هر کورس ته چې ځي یو بل یو جداګانه سیستم تعقیبوي، یو میاشت دوه میاشت هلته وایي بیا بیرته هغه خوشې کوي بل سیستم ته ځي. داسې کار باید ونه شي. او بل مشکل دا ده چې کورسونه ډېر زیات مشکل لري، ځکه چې اوس تعداد کورسونه کې زیات شوی ده، زیاتوالی پکې راغلی ده او د معیار ټیټ شوی ده، ځکه چې موږ ګورو چاره ای که وو کورس لس کورسونه شته اما کیفیت پکې نشته. دغه مسئولیت د چارواکو ده، باید وزارت معارف دغه توجه وکړي دوی باندې ښه کنټرول ولري چې هغه کورسونه چې صحیح په معیار په کیفیت تدریس کولای نشي د دوی فعالیت باید ودروي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل عمران بیا ستونزه د کورسونو استادانو ته راجی کوي. دای وای په اکثره کورسونو کې هغه ځوانان چې و بهرنۍ ژبه یې تر یو حد زده وي د تجربه په خاطر په وړیا ډول تدریس کوي، چې داسې استادان بیا د تدریس لا شیوي سره ډیر بلد نه وي.
هغه تجربه نه لري، هغه شاګرد محوري باندې نه پويږي، هغه نه پويږي چې دا خپل کوم مسله د سره کوم یو د شاګرد ته ورسوم. زما دغه پیغام ده هغه خلکو ته چې کورسونه جوړي او غواړي کنه چې نوم یې خراب نه شي، نو باید هغه استادان وټاکي چې تجربه ولري، هغه استادان وټاکي چې واقعا خدمت وکړي. پوري چې کورس راشي او چې شي زده کی مکتب نه راځي صحیح استادان نه دي. کورس کوم چې صحیح استادان نه بل توقع ختم شي، چې توقع خلاص شو نو پښ آینده صحیح کیږي. نه
ناهید چې اوس په انګلیسي ژبه رواني خبرې کوي وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره باید د هغې ژبې اساسات زده شي. دا چې دې د درس په مهال کوم مسایل تعقیب کړي راته وایي.
ما لغت ټیسټ د کوله باید حفظ کړی مې وای او ګرامر کېدای شي چې یعنی موږ په فصاحت سره خبرې وکړو د دې لامل ګرځي. او هم چنان لسننګ یعنی کله چې اوري یو شی اوري کېدای شي چې ډېر څه د هغه نه زده کړي، حتی که د زده هم نه وي کله چې یو شی واوري هغه لغت ته متوجه کېږي، تا ډېر لغتو ته متوجه کوي چې ته باید زده کړي.
ناهید وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره یوه بله مهمه خبره د یو پارټنر یا ملګري درلودل دي چې په ورځ کې د یوه یا څو ساعتونو لپاره ورسره خبرې وشي.
پارټنر پیدا کول یعنی ډېر څوک چې درسره انګلیسي کې خبرې وکړي هغه ډېر زیات مهم ده، ځکه چې کله موږ غواړو یو شی زده کړو باید هغه تکرار ولرو. د هغه تکرار ډېر فایده کوي. او زما سره مې ورور الحمدلله په کور کې وو چې هغه به ډېر راسره کوشش کوه او تل به یې راسره انګلیسي خبرې کولې. ما په انګلیسي زده کړه.
د ای وی ژبه د زده کړې لپاره پارتنران که څه هم په ملګرو او شاوخوا کې پیدا کېدلی شي، ورسره په ټولنیزو شبکو کې هم داسې خلک شته چې علاقه لري له یو کس سره په هماغه ژبه خبرې وکړي. همدا ډول په انټرنیټ کې ځانګړې ویبپاڼې هم شته چې خلکو پکې ځانونه راجستر کړي او ورسره یې هغه ژبې لیکلي دي چې دوی غواړي یو آنلاین پارتنر یا ملګری پکې پیدا کړي او ورسره وغږیږي.
څومره چې د یوې بهرنۍ ژبې زده کړې ته اهمیت ورکړل شي، هغومره یې یو کس ژر زده کولی شي. خو دا چې د یوې ژبې د زده کړې لپاره نور څه کول پکار دي، زموږ همکار همایون هیواد له استاد سمیع الله افضلی سره چې ډېره موده یې انګلیسي ژبه تدریس کړې مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
په افغانستان کې ډیر ځوانان په دې تیرو څو کلونو کې کورسونو ته لاړل، خو دوی هغه ژبه چې غوښتله په معیاري ډول یې زده نه کړه. ستونزه چیرته وه؟
اولنی لامل زه خپل دا بولم چې کورسونو داسې سیسټمونه خپل ځان نه جوړ کړي دي چې واقعا هغه بین المللي سټنډرډ سره نه دي برابر. او دوهمه ستونزه دا ده چې هغه تدریس چې باید په کم ډول باندې وشي، ښوونکي اکثره وخت هغه په نظر کې نه نیسي، هغوی کپاسیټی بلډینګ دوی ته نه ده کار شوی، ټریننګ نه دي ورکول شوی. هغه شونه چې ډیر زیات ضروری دي هغوی باندې دوی توجه نه کوي، او هغه شونه چې ضروری نه دي په دې باندې توجه کوي. په نورو ملکونو کې د اول صنف نه واخله تر اخر صنف پورې د انګلیسي زده کړې کوي، یعنی حداقل دوی درې څلور مضمون لري. اما په افغانستان کې داسې نه ده. مشکل د مکتبونو څخه هم ده چې دلته صحیح تمرکز نه کیږي. هغه استادان چې مثلا باید دوی ته بل مضمون ورکړی شي، هغوی انګلیسي ته رالیږلي دي. او کورسونو کې بعض شاګردان دا مشکل هم لري چې یو ځله یو کورس تر یو وخته پورې وایي، دوی حوصله نه کوي تر څو هغه ژبه مکمل زده کړي، بیا پرېږدي، بیا شروع کوي، بیا پرېږدي.
یعنی تاسو وایئ چې باید په دوامدار ډول یوه ژبه تعقیب شي؟
او هر یو علم ته ډیر زیات یو نفر ته ضروری ده چې باید هغه صبر او حوصله غي د پاره ولري. بعض شاګردان وایي چې ولما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې ولې میزده نه شو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کولی.
ځینې کسان داسې وي چې هغوی شرمېږي یا فکر کوي چې غلطي به ترېنه وشي، په همدې خاطر سره لدې چې دای غواړي یو بهرنۍ ژبه زده کړي، خو بیا هم خبرې نه پرې کوي. له دغه حالته د یوې ژبې زده کوونکی څنګه ځان راایستلی شي؟
په انګلیسي کې یو ضرب المثل ده، وی ټو ار از هیومن، تر څو یعنی انسان اشتباه کوي، تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو هغه شی واپس صحیح نه کړو، هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو. دغه اشتباهات دي چې واپس موږ کولی شو همدا صحیح کړو او دین موږ تجربه واخلو او هغه شی په صحیح ډول باندې زده کړو.
ځینو زده کوونکو ته دا مشوره هم ورکول کېږي چې تاسو لاړ شئ فلمونه وګورئ، راډیوي یا تلویزیونی خبرونې تعقیب کړئ. دغه هم د یوې ژبې په زده کړه کې ګټور تمامېدلی شي. که چیرې ګټور تمامېدلی شي، نو څه ډول باید تعقیب شي؟
دا ډیر زیات موثره ثابتېږي، ځکه دوی کې شوق لري او کولی شي په دې ډول باندې دا ژبه زده کړي. ځکه چې لسننګ چې ده هغه چې د انپوټ نه لري آؤټپوټ نشي درلودلی، نو لسننګ چې خپل ده دا یو انپوټ ده، او د دې آؤټپوټ چې ده سپیکنګ ده، بیا رایټنګ ده او ریډنګ. نو هغه نه کولی شي ریئل لایف سچویشن سره کم تړلی دي، روزمره ژوند سره تړلی دي، هغه زده کوي شي، نور زده کړې هم دوی نه کوي شي. واقعا دا موثره ثابتېږي.
که یو څوک غواړي یوه ژبه په معیاري ډول زده کړي، په کومو شیانو باید تمرکز وکړي؟
ټولو نه مهم شی چې ده د شاګرد کورنۍ وظیفه ده. اکثره د شاګردان داسې فکر کوي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت یا دوه ساعته تلل یو ښوونیز مرکز ته دوی کولی شي چې زده کړي وکړي. ښوونیز مرکز کې هغه استا ښوونکی هغه تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت هغه خبرې کوي، نو یو شاګرد ته صحیح وخت د پریکټس نه پیدا کیږي. پریکټس چې ده یا تمرین کول واقعا ډیر زیات ضروری ده د یو ژبې زده کولو لپاره. دغه چې تاسو ویل د فلمونه یا تلویزیونی یا راډیو خبرونې تعقیبول، دا د دوی یو سرګرمي هم کېدلی شي او دوی په واسطه باندې دوی کولی شي زده کړې هم وکړي.
ډیر تمرکز دوی باید په څه وکړي؟ مثال د ژبې اساسات باید څنګه زده کړي، او اساسات کوم دي؟ ګرامر باید دوی زده کړي، په لغاتو باید دوی ډیر تمرکز وکړي کنه؟ ولولي ویلي کی کوم شان ډیر مهم دی پاول سر کې یو څوک وړي او ژبه زده کړي؟
ژبه خو در اصل هم دغه څلور سکل لري، ریډینګ، رائټینګ، سپیکینګ او لسننګ. دا موږ نشو ویل چې یو نفر دی باید رائټینګ ډیر ښه کی او هغه سپیکینګ ونه لري. باید ټولو ته د توجه کې کې ټولو ته یو یو پلان او یو سیستم ولري.
خو اول کوم ډیر مهم دی چې هغه کولی شي دا نورم له ځان سره قوي کړي؟
ټولو کې مهم چې ده ما مخکې میل لسننګ او ریډنګ ده کې یو نفر ډیر زیات لسننګ او ریډنګ وکړي زه فکر کوم چې هغه په رائټنګ او سپیکنګ کې آټومیټیکلی ښه کېدی شي. دې سره چې دی باید په هغه کې سم کې برخه هم واخلي او رائټنګ وکړي. نو ریډنګ او لسننګ ټولو کې ډیر زیات اړین دي.
بهرنی ژبه زده کړی تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جرأت ولري او په هماغه ژبه وغږیږي. هر څومره چې دی وی بهرنی ژبه زده کړی ته وخت ورکړي هغومره ژر به موز ده شي. لوستل، لیکل، اوریدل، رادیو او ټلویزیون ته غوږ نیول به له تاسو سره مرسته وکړي چې یو ژبه په ښه ډول زده کړئ. د تاندې څنګه د خبرونه هم همدل صفای ته رسیږي. تر بیا مو علامه شه. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د راتلونکو لوی اختر په ورځو کې د اوربن پاړه به ډیر ژر افغان ولسمشر خپل پریکړه اعلان کړي. دا چې دا ځل به دا اوربن په کوم شکل مخته ځي او د سولې په برخه کې رواني هلې ځلې څومره مثبتې خواته روانې دي، د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په خبرونه کې پرې د سولې شورا د دارالارشاد رئیس ډاکټر اکرم خپلواک سره غږیږو. ډاکټر صاحب، ډیره مننه چې وخت مو راکړل. که پایلې لدی کو چې په روسیو کې په قطر کې د وسلوالو طالبان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو اترو راپورونه ورکړل شول، خو ویل کېږي داسې چې افغان حکومت ته په دې خبرو اترو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
تشکر. د سولې پروسه د افغانستان د حکومت او د سولې د شورا لخوا رهبري کېږي او هر هغه اقدام او هر هغه پیشرفت چې په دې پروسه کې راځي د افغانستان حکومت او د سولې علي شورا مکمل په جریان کې ده او هیڅ ډول د شي نشته چې په یغي کې د مشترک تفاهم نوي، خصوصا د متحده ایالاتو سره د افغانستان حکومت کاملا په دغه پروسه کې تفاهم لري او همغږي لري او هر قدم مشترکاً اخلي تر څو پورې چې موږ یو بل افغاني مذاکرات ته ورسیږو.
نو هلته د افغان استازو نشتون فکر نه کوي چې خلکو سره دغه ډول پوښتنې را پیدا کړي؟
اول دا مذاکرات رسمي نه دي، دا غا چنل نه دي چې د افغانستان حکومت د قطر کې د طالبانو نمائندگان ته چې وخت هم ورکړی دا او مطلق نه په یوه باندې قیدات یا نور هم نه دي لګولې. د دې خطر چې څنګه وکول شو یو بل افغاني مذاکرات ته ورسیږو او هغه یو ادرس چې موجود ده لږه ادرس څخه درسته استفاده وسی او دغه ادرس سره تنه د امریکا متحده ایالاتونو مختلف ممالک ګوري، مختلف قوتونه ګوري، مختلف خلک ګوري. موږ هدف هم درته چې بالاخره موږ د هدف ته ورسیږو او د امریکا متحده ایالاتو هم دغه لدنی د پروسې د تقوی او د پروسې د حمایت او د تسهیل کولنده په توګه او څنګه کول شي چې هغه تشویشونه او ابهامات او سوالونه چې د طالبانو تحریک سره موجود دي د یو په اړوان باندې له هرې خوا را توضیحات ورکړي شي او د دې بین الافغاني پروسې نه قوي حمایت.
خو ویل کېږي داسې ډاکټر صاحب چې په دغه ناستو کې د افغان استازو نه ګډون یا نشتون د وسلوالو طالبانو غوښتنه وه؟
فکر نه کوم چې داسې یو غوښتنه د مطرح شوي. ما مخکې هم تاسو ته ویل چې دغه ارتباطات له ډېر وخت نه قائم دي. تاسو په جریان کې تاسو خپل طالبانو خپل ویل دي، حتی هغه ایران وایي، روسیې ویل دي، ازبکستان وایي، اندونیسیا وایي، قطر وایي، ټول ممالک سره د خلک رابطه کې دي او د دې رابطې نه د افغانستان حکومت خبر ده او هدف هم درې چې څنګه وکولی شي د مستقیم مذاکراتو لپاره زمینه سازي وکړي. دا یو داسې نو شی نه و چې تاسو فکر کوي کوم یو نوی خبره وایي یا یو نوی تحول.
نو چې تاسو خبر یاست اوس مهال په دې خبرو اترو کې تقریبا څومره پرمختګونه شوي دي؟
دا خبر د اصلي مذاکراتو لپاره د زمینی د مسایدولو په اړه وندي. په دې کې په مختلفو موضوعاتو په خوان بحثونه شوي دي. اوس په بحثونه کېږي څه ډول مستقیم مذاکرات شروع کو، له کوم ځای شروع کو، په کوم شرایطو شروع کو، په دې مذاکراتو کې د هغه ټولو تشویشونو په اړوند چې موجود دي یا څه ډول تضمینونه ورته موجود دي یا د مذاکراتو د پروسې د کامیابۍ لپاره شاید موجود دي، دا د هرې خوا حق ده او خصوصا طالبان چې پیلن جنګیږي خدا چې مخکې تر مخکې د دوی دغه تشویشونو دغه ابهاماتو او دغه سوالونو ته جواب وویل شي او په یو مطمئنه فضا کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره آماده شي او پر مخ بوځي.
هغه څه چې په وروستیو کې یو شمېر پاکستاني رسنیو خپاره کړ داسې و چې د امریکایانو وسلوالو طالبانو ترمنځ د څوارلسو ولایتونو د ورکړې خبره شوې ده د امن په نوم باندې، په دې اړه اساسي معلومات څه دي؟
قطعا دا موضوع پخوا هم ولسمشر رد کړی و، پخوا هم موږ په دې باندې خپل موقف اظهار کړی و او نه طالبانو د کوم ولایت غوښتنه کړې ده پخوا هم او تاسو هم ګوري او نه په دې اړوند باندې هیڅ ډول دغه بحث تر د موضوع تر بحث لاندې راغلی ده. ما مخکې ویل چې یو تعداد کړی به وي په داخل او خارج کې ځینې مختلف برنامه بلری تر سوچ پروسه اخپال کی تر سوچ ولست تشویشونه پیدا کی تر سوچ ولست په یو ډول هغه نادرستو خبرونو معلومات باندې نشر کی. زما هله داده چې د دغه سی خبرونو د نشر چې هغه است ډول موثق سرچینه نه لري او فقط پراپورونو په حدس باندې ولاړوي باید سړی ورته وجونه کی د سولې پروسه کې رئیس جمهور اعلان کړی شي کاملاً با بین الافغانی بی، کاملاً با در طول ملت پر منز کی بی، هست دول استخباراتی سوله، هست دول دی پردی ترشا سوله، او هست دول دی معلوماتو دی پرا معلوماتو دی نداس رسی سوله بنوی، بلکه طول خلق با پجران کی بی، هر دول پیش رفتنا، نو من کاملاً دا موضوع را دو او هست دول دا شاین است.
سمو دا مخی تاسی پی خبری کنفرانس کی ویلیو چی دا وصلوال طالبانو لیوشمیر مشان و سر لبلابیل و ارخون و سر تماسون و یا ارتباطات شتا داغ تماسون لا هم جریان لري؟
د سولې د اړیکو شورا وظیفه هم ده هغه وظایف چې د افغانستان د ملت په خوانه او د ولسمشر په خوانه ورکړی شوی دی چې د سولې په اړوند د ټولو هغه فرصتو څخه استفاده وکړي، زمینه سازی وکړي، د اعتماد سازی په فضا باندې کار وکړي، حمایت لپاره کار وکړي، د اجماع د جوړېدو لپاره کار وکړي. دا د سولې د اړیکو شورا کار ده، زموږ دنده وظیفه ده چې موږ له هر چا څخه د هر چینل څخه د هر رابطې څخه استفاده وکړو، کار علماء وي، کار قومي مشران وي، کار ځوانان وي، کاغه مختلف نور نهادونه وی، کاغه مختلف نور چینلونه وی چې په دې باندې من کار کوو. دا موظفه ده چې وکول شو یو اساسي صورت ورسیږي، وکول شو د باور او د اعتماد فضا پیدا کو او بل اخره له دغه حالت نه د یو مستقیم بین الافغاني مذاکرات خاطر راوړ.
امیدواری سمرشته
حالات ته چې ګورو، شرایط ته چې ګورو، د سیمه وضعیت، علم اسلام وضعیت په داخله د افغانستان کې د خلکو وضعیت او هغه چې موږ د طالبانو د تاریخ د منځخه ځینی معلومات او ځینی خی خبرون لرو، هغه در چې د سولې په اړوند بحثونه ډیر زیات ګرم شوی دي، مسائل باندې ډیر جدي بحث روان ده. بیل شک چې د سولې په اړوند به خندونه هم زیات وي، موانع به هم زیات وي، مګر امیدواری شته چې خدای مهربانه ده چې بالاخره اساسي حرکت چې هغه د مستقیم مذاکرات شروع کړي درو ورسی.
یو بل پښتون ډاکټر صاحب چې زیات شمیر خلک په دې اند چې سولې به راشي، سولې به وشي، وسلوالو طالبانو سره خو ثبات به رانشي، او دلیل دا ګڼي چې په افغانستان کې یو بل ډله چې د داعش په نوم باندې ده هغه وړاندې لوړاندې نه ځای په ځای شوی ده او جنگ ته دوام ورکوي. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
داعش اس ډول افغاني شخانه لري، داعش ډول اس ډول په افغانستان کې پایګاوی نه لري، بلکې ځینو خلکو ځینې ممالک په دې باندې به سرمایه گذاري کړي چې داسې یو شی ایجاد کړی وي دلته به موجود وي. په دې باندې موږ مطمئن یو چې دا ملت د دې توانایي لري، دا امنیتي ارګانوی د توانایي لري چې داعش په اسانه توګه له منځه یوسي. په یو صورت کې چې موږ وکولی شو د طالبانو سره بین الافغاني سولې ته ورسیږو او دا سوله به انشاءالله په دې منتج کېږي چې لکه چې تېره ورځ په شمال کې په سرپل او جوزجان او په دغو سیمو کې داعش ډېرې زیاتې ضربې خوړلې، خصوصا په جوزجان کې، نو په دې موږ مطمئن یو چې په نورو ځایو کې هم دوه درې ځایونو کې چې د دوی د موجودیت خبرونه شته هغه په ډیر اسانۍ لمنځ لاړ سي. راغلو چې یو لوی چتر دغه ټولو بې ثباتیو ته د طالبانو پیل نظامي حضور ایجاد کړی ده. موږ وایو چې که طالبانو سره سوله وسي دغه چتر یا دغه سیوری چې اوس د دوی باندې موجود ده دا له منځه ځي، او بیا په ډېر اسانۍ باندې موږ کولی شو چې دوی هدف وګرځو او د افغانستان قوتونه دې توانۍ لري چې په ډېره انشاءالله لنډ وخت کې به په دغه څو ژو کې چې دي هغه له منځه ځي.
په راتلونکي لوی اختر کې د اوربند مسله چې په روسیو کې ویل کېږي داسې چې په لوی اختر کې به له وسله والو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ اوربند کېږي، دا خبره څومره رښتیا ده؟
موږ امیدوار یو، موږ نن د اوربند آماده یو، موږ وایو چې کاشکې نن اوربند سوی وای، سبا سوی وای، هره ورځ اوربند سوی وای. د افغانستان ولسمشر د ملت دې غوښتنې ته هر وخت مثبت جواب ویلی ده او له بای کې ورته ویلي دي. موږ وایو کاش زرده شوی وای او دوامداره شوی وای. د افغانستان د ملت ارزو هم دا ده، د ولسمشر هدف هم دا ده چې اوربند وسي او بالاخره د عالم اسلام علماو له حرمینو نه د حرمینو امامانو د سعودي پاچا او د ټول اسلامي نړۍ قطر امارات پاکستان او نور ټول د اوربند تقاضا غوښتنه کړې ده او ملت غوښتنه کړې ده. موږ امیدوار ده چې طالبان هم د ملت تقاضا ته او د اسلامي نړۍ د علماو تقاضا ته مثبت جواب وي، یو داسې اوربند راوړو چې هغه د دې پروسی لپاره موثر ثابت شي او د اوربند په یو دوامداره پروسه تبدیل کو، د اعتماد سازی په پروسه تبدیل کو، د ډیرو هغو مسایلو چې دواړه خواهی ورته ضرورت لري او ملت ورته ضرورت لري د هغوی لپاره د اسانتیا او د سهولتونو په پروسه تبدیل کو او یو واقعي پیشرفت وکړو.
په لوی اختر کې به افغان حکومت اوربند اعلان کړي،
ولسمشر په دې اړه ډیر زر انشاءالله تصمیم د ملت سره شریک کړي، د ملت تقاضاوې ورته راغلي دي، د عالم اسلام د علماو تقاضا ورته راغلي دي، د OIC او د سعودي د ټولو تقاضاوې، د ممالکو د قطر او د ټولو په شمول تقاضاوې راغلي دي، او انشاءالله ولسمشر به د مشورو نروسته د اوربند په اړوند د ټولو ملت سره مشوره کوي او د ملت غوښتنو ته به انشاءالله مثبت ځواب وي. زه امیدوارم چې په دې اړوند به خپل موقف ولسمشر ډېر زر د افغانستان خلکو ته واضح
کړي. پښتنې په توګه ډاکټر صاحب، په روسیو کې داسې اوازې موجودې وي چې کندهار ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال باندې هلته یو شمېر لوړ پوړو طالب چارواکو سره لیدنې شوې دي، ستاسې معلومات په دې اړوند څه؟
مطلقا دا بې اساسه دي. یو تعداد خلک د پروسی د اخپالولو لپاره، د پروسی د منحرف کولو لپاره اوازې خپروي، دا چې وایي چې روابط لرو دا لرو راغلي، هغه څه چې په واقعیتونو نه وي ولاړ، هغه څه چې پروسه انحراف ته بیایي، ابهاماتو ته بیایي، د هغې په اړوند من کلک ردو، هېڅ ډول داسې شی نشته. هر هغه څه چې وي د هغه نه به ټول ملت په جریان کې وي او د هر پیشرفت نه به ټول ملت په جریان کې وي. هېڅ داسې څه په هغه وخت کې هم نه و، او اوس هم داسې چې هغه مرموز حرکتونه وي، استخباراتي حرکتونه هغه جدا دي، مګر داسې حرکتونه چې هغه د سولې پاړون باندې وي، د ملت نه پټ وي، د مطبوعاتو نه پټ وي نشته، بلکې هر څه ستاسو پر مخ کې دي او په قندار کې هېڅ داسې شی نه و.
پسی جاڑم بیتانا یم داس حالتا رسولی یار دبل درومی اوز ور پسی جاڑم ماد یار دغ غختنا هم پرکڑا پسی جاڑم وقت تا سو سو زلو رانکا سیو زل خون دے وقت تا سو سو زلو رانکا سیو زل خون دے
چې د هر یو سړی